په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعته ده او چې په ننګرهار کې وسلوالو ډله ییزه حمله کړې ده.
فجار نه وروسته زه مهربان به ماشومان تښتېدل او نور ګاډي مور واخیستو نور درځو خو بس
لدی مهم خبر وو چې په فرا کې مظاهره په تاوتریخوالی اوښتې ده. نور مسایل تر خبرونو وروسته څېړو. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن فارماسي په برید کې شل تنه ټبیان سوي دي. د فرا ولایت مرکز او ځینو ولسوالیو د ګڼو اوسیدونکو نننۍ مظاهره پای ته ورسېدې او په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابانزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې وایي ماسکو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د هر ډول کارولو مسؤلیت لري. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د ولیویان وایي د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن په ماسې کې تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. عطاالله خوږیانی څو شېبې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملکي وګړو په ګډون شل تنه په دې پېښه کې ټپیان سوي دي.
روغتون ته لېږدول شوي دي. درې تنه امنیتي منصوبین دي او اولس ملکي وګړي دي. پنځلس درملنه لومړنۍ درملنه شوي او غیر سم شوي دي او پنځلس هم په حوزوي روغتون کې دي. بریدګر یو بریدګر خو ځان چاودنه ورکړي دي او دوه جسد نور هم په سیمه کې پراته دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا د بریدګرو دي او که یا د بل چا دي.
تر دې وړاندې ښاغلی خوګیانی د یو ملکي وګړي او یو سرتیر د وژل کېدو خبره هم کړې وه. د دې بریټ مسولیت داعش وسلوالو په غاړه اخیستی. نن سهار شاوخوا 9 بجې لومړی د سیف د چلډرن موسسې مخ ته ځانمرګي بریډ وسو او بیا وروسته وسلوال کسان د موسسې ودانۍ ته ننوتل. په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خپل ټویټر پاڼې دغه بریټ غندلې دی او هغه پر ماشومان او بشرپالو د بشریت ضد جنایت بللې دی. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ موسسه یوه لویه خیریه موسسه ده چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د زده کړې، روغتیا او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. د فرا ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو د ګڼو اوسیدونکو نننۍ مظاهره پای ته ورسېده. دغو مظاهره کوونکو پر حکومت اعتراض کوي چې د دوی د سر او مال خوندیتوب ته پام نه کوي. د فرا ولایت امنیه قمندانۍ ویان اقبال باهر په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې مظاهره په لومړي سر کې سوله ییزه وه، خو شیبه وروسته مظاهره کوونکو غوښتل چې د ولایت مقام ته ننوځي. د ده په خبره د دغه حرکت د مخنیوي په خاطر د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په اخوډب کې درې کسان ټپیان سول. د مظاهرې پر مهال د فرا ښار دوکانونه تړلي وه. خبر زیاتوي چې په دې مظاهره کې د درې دوکانونو مالونه هم چور سوي دي. نن په جوزجان ولایت کې لسګونو بې ځایه سوي او جنگ ځپلو کورنیو سره مالی او د خوراکي موادو مرستې وسوي. د دغه ولایت کډوالو د چارو رئیس سید طالب سادات ازادي راډیو ته وویل چې نن سلو بې ځایه سوي او جنگ ځپلو کورنیو سره مرستې وسوي. د سادات په خبره دغه کورنۍ د فاریاب ولایت دولت آباد او د جوزجان ولایت قوشتېپې او درزاب ولسوالیو پورې مربوطې دي چې د جنگونو له امله د جوزجان مرکز شبرغان ته کډه سوي دي. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د پاکستان چارواکي وایي د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې د حقانی شبکې دوه غړي وژل سوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د سیمه ییزو پولیسو د قومندان امیر زمان له قبل لیکلي چې وایي د برید نن د کرم ایجنسی قبایلی سیمې ته څیرمه سوي دي. د راپور له مخې د حقانی شبکې دوه غړي چې یو قومندان احسان الله او بل نصیر محسود نومیږي وژل سوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي چې دغه وژل سوي افغان طالبان ول. پاکستان د بی پلوټ الوتکو بریدونه د ملي حاکمیت نقص بولي، خو امریکا پاکستان تورنوي چې په خپل خبره کې تروریستانو ته پناه ورکړه ده. پاکستان دا تورونه ردوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابانزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې وایي مسکو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د هر ډول کارولو مسؤلیت لري. ریکس ټیلرسن تېره ورځ دا خبره کړې ده. د روسیې سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې وویل چې امریکا په بیړه سره د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلې په کارولو تورن کړی دی. نابانزی زیاتوي اوس امریکا هڅه کوي روسیې هم په دې کار کې ورښکېله کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په پاریس کې د کیمیاوي وسلې د کارونکو د تثبیت او هغه ته د سزا ټاکلو لپاره د یو نوي سازمان د افتتاح په مراسمو کې ویل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د قضیه په هواري کې د روسیې ناکامي له دې بحران سره د مسکو د اړیکې د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کوي. تمه د روسي د حکومت عمده سیاسي مخالف الکسي ناوالني نن د بشري حقوقو د اروپאי محکمې په استمایه غونډه کې خبري وکړه. نو موري پرون پر انستګرام باندې لیکلي چې د فرانسې په استراسبورګ کې به د جلسې ته چمتووالی نیسي او د خپل خبرو په اړه د خپل حقوقي وکیلانو سره بحث او مشوره کوي. دغه محکمه پر غو شکایتونو غور کوي چې شغلې ناوالني د روسي د حکومت په اړه لري. ناوالني شکایت کړی چې څو ځلې داسې مهال چې غوښتلې په مظاهرو کې ګډون وکړي نیول شوی دی. او د قزاقستان حکومت وایي یوې هالنډي محکمې د قزاقستان د 22 میلیارد ډالر په ارزښت شتمنۍ کنګل لري کړ. د قزاقستان د عدلي وزارت ویلي د غیوات هڅه کوي چې د بلجیم یو محکمه هم خپل هغه حکم لغوه کړي چې د قزاقستان د شتمنۍ د کنګل په اړه یې کړی دی. دغه شتمنۍ د تیر کال په اکتوبر کې د اناتولي ستاتي په نوم یوه مولداوي سوداګر تر قضایي دعوې وروسته کنګل شوې. نوموړي د 500 میلیونه ډالرو د ملکیت په تړاو د قزاقستان د حکومت پر ضد دعوه کړې وه. شغلې ستاتي او زوی گابریل له دوه نورو شرکتونو سره چې د دوی د کورنۍ له خوا اداره کیږي له کلونو رئیس د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایف له حکومت سره قضایي دعوه لري. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اور چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وسله والو حمله کړې ده. په فرا کې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتي ده. په دې اړه هم معلومات درکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انټرکانټینینټال پر هوټل حمله کې د ځین امریکایانو وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي. افغان چارواکي وایي جمهوری ریاست وی په سیمه او نړۍ کې د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشار لازمی دی چې د تروریزم ملاتړ کوي.
این فشار ها باید صورت بگیره به خاطر که امنیت منطقه و جهان در خطر هست.
په بهرنیو مسایلو کې د روسیې او امریکا د تورونو په اړه راپور اوري. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد د مرستون په څلور لارې کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن مؤسسې د دروازې مخې ته ځان مرګې برید سوی دی. په راپورونو کې ویل سوي چې ځینې حمله کوونکي دغه دفتر ته ننوتلي هم دي. تر اوسه د شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د پیښې یو عیني شاهد نبی رویټرز اژانس ته ویلي
فجار نه وروسته زه مهربان به ماشومان تختیدل نور ګاډي مور واخیستو نور درز غوبسته.
د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې د حمله کوونکو پر ضد د تصفیه عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد نور تفصیل راکوي چې په سیمه کې د عابد صاحب کاواز میاوري ورستي جزئیات په دې اړه ستاسو سره څه دي؟
مننه سالي صاحب. روسي جزئیات خو هم دي چې لا اوس هم سیمه نه ده تصفیه شوې. امنیتي ځواکونه هغه د سیف د چلډرن حویلې ته ورننوتي او په دې وروستیو کې لږه شیبه وړاندې کمانډو ځواکونه هم ورغلل. ویل کېږي چې شل کسه پکې ټپین شوي چې په دې شلو کې ولس کسه ملکي وګړي دي، درې امنیتي سرتیري دي او همداسې یو کس ځانمرګي ځان ته چاودنه ورکړي. یو کس بل امنیتي ځواکونو له منځه وړی او وایي چې یو کس لا اوس هم شته دی چې دوی په پلټنه کوي او کله کله خلخل ډزې هم اورېدل کېږي.
عبید صاحب، د حمله مسؤلیت تر اوسه چا منلی یا کوم ډلې یا کوم شخص؟
تر دې دمه خو رسنیو ته چا څه نه دی ویلي. البته سحر د پیښې نه یو ساعت وروسته د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې د دوی لاس نشته دی، یعنی هغوی رد کړی ده.
البته په ځینو راپورونو کې داعش وسلوالو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. عابد صاحب، د حمله په شار کې څومره ورختۍ جوړه کړې ده یا د خلکو پر روحیاتو یې څومره تاثیر کړی دی؟
بالکل د خلکو پر روحیاتو خو یې بده اغیزه کړې ده. دغلته په سیمه کې زیمه شاوخوا د خلکو کورونه دي، نور داسې غیر سرکاري دفترونه هم دي چې تقریبا ټول داسې قرنټین دي. ګر چاپیره خلک هم ولاړ دي او دغه پیښې ننداره کوي د لرو لرو ځایونو نه او لارې مسدود شوي دي. هغه حویلې ته دننه تر اوسه پورې خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ننوځي. او ویل کېږي چې د حویلې په ځمکتل کې هغه ماشومان بې وزله ماشومان نجونې والکان چې دلته حرفوي زده کړې کوي موبایل سازی ورته ورښودل کېږي ګلدوزي ورته ورته ښودل کېږي دوی په ځمکتله کې محفوظ دي او یو کس چې د امنیتي ځواکونو له قوله چې په اخیري منزل کې پناه اخیستې ده همغلته د هغه په لټنې پسې امنیتي ځواکونه ګرځي او لا عملیات نه دي سرته رسېدلي.
بله ډېره مننه په ننګرهار ولایت کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد و چې په جلال آباد کې د نننۍ حملې په اړه معلومات راکول. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي چې د حمله کوونکو پر ضد د تصفیه عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. نن د سیف د چلډرن موسسې پر دفتر باندې حمله سوې ده چې ځینو عیني شاهدانو ویلي چې ځینې حمله کوونکي دغه ودانۍ ته دننه ورغلي دي. د ولي ویان تر اوسه پورې د شاوخوا شلو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. بلخوا د فراه ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو د ګڼو اوسیدونکو نننۍ مظاهره پای ته رسیدلې ده. دغو مظاهره چیانو پر حکومت اعتراض درلود چې د دوی د سر و مال خوندیتوب ته پام نه کوي. احمد شاه فطرت نور حال راکوي. فطرت صاحب نور جزئیات په دې اړه څه دي؟ مظاهره څنګه پای ته ورسېده؟ مخکې د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي راپورونه هم موږ درلودل.
بله سلامونه وړاندې کوم سړي سفتر سرودیم کې ور بیا لکه څنګه تاسو هم وویل مظاهره تقریبا یو ساعت مخکې پای ته رسېدلې او اوس که څه هم د ښار وضعیت د پخوا په شان عادي نه دی خو بیا هم څه ناڅه رفت آمد په ښار کې لیدل کېږي. مظاهره وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د پولیسو د اوښکې بیونکي ګاز څخه کار واخیست او ځینې کسان بې هوښه شوي هم دي زموږ د معلوماتو سره سم. او همداشان د شلو په شاوخوا کې شلو تر دېرشو په شاوخوا کې دقیقه شمېرې نشته. امنیتي چارواکي وایي چې دوی ځینې مشکوک کسان نیولي چې دې په خبره اشوبګر وه او دغه مظاهره یې په تاوتریخوالي اړولې ده. همداشان د مظاهرې په تاوتریخوالي کې درې تنه هم ژوبل شوي دي چې تر درملنې لاندې دي او همداشان درې هټۍ یا دوکانونه هم د مظاهره کوونکو لخوا لګېدس اور یې اخیستی وه او همداشان دوه موټره د اتفاعي او دوه رنجر د پولیسو هم په دې دنن مظاهرې کې لمنځه تللې دي. مظاهره کوونکو لخوا همداشان د ښار د ځینو برخو د خصوصا د ولایت د مقام د ودانۍ او امنیت خوندنې خواته د ځینو دفترونو شیشې هم ماتې شوي دي او ځینې مالي تاوانونه هم زیات رسېدلي. خو اوس هم چارواکي وایي چې دوی کسان نیولي او بیا به داسې کسانو ته د لاریون اجازه نه ورکوي. بل لور ته د لاریون کوونکو سره هم چې موږ خبرې کړې ځینې غړي سره دوی وایي چې دوی به خپل اعتراضات په راتلونکي ورځو کې هم دغه کې او دوی وایي چې دوی نه غوښتل چې تاوتریخوالی وکړي خو د ځینو کسانو لخوا سوی دوی هم په دې اندېښنه ښودلې.
دغه نیول سوي کسان چې تاسو مخکې یادونه وکړه دوی څوک دي؟ چارواکي څه وایي چې عادي کسان دي که نه د دولت وسلوال مخالفان چې غوښتل یې د مظاهرې له مسلې د ځان په ګټه استفاده وکړي؟
که څه هم سړي صاحب هویت یې تر اوسه سمه نه دی په ډاګه سوی، امنیت ملي جنایي او همداشان نورو ارګانونو دغه کسان نیولي دي خو دوی وایي چې دغه ځینې مشکوک کسان تحقیقات روان دي. داسې چې موږ ته معلومیږي په دغو کې ځینې کسان شته چې عادي خلک دي او لاریون پر وخت احساساتي شوي او ځینې په تاوتریخوالي چې لاس پورې کړی هغه کسان دي او که ډېر د ګوتو په شمېر ځینې کسان هم وي چې هغه مشکوک وه ځکه چې د ولسوالۍ څخه هم ډېر کسان راغلي وه نو دوی باید دا به هویت یې پېژندل کېږي او وروسته تر تحقیقاتو یا څېړنو به بېرته خوشي کېږي چې دا کسان ولې تاوتریخوالی کړی په لاریون کې.
ډېره مننه په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې ویلې په دغه ولایت کې پیل سوې مظاهره پای ته رسېدلې ده. دغه مظاهره په تاوتریخوالي هم اوښتې وه چې د دې لړ کې پولیسو ځینې کسان چې د دوی په وینا غوښتل یې بلوا ته لاره اواره کړي نیول سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انټر کانټینینټل پر هوټل حمله کې د ځینو امریکایانو وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې حمله کې د دریو کسانو جسدونه د پیژندنې وړ نه دي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو امریکایانو شمیر نه دی ښودلی چې د کابل پر انټرکانټینینټال هوټل برید کې وژل شوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حداقل په دغه برید کې دریو تنو جسدونه د سوځېدو له کبله د پیژندلو وړ نه دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بریدګرو کانټینینټال هوټل ته له ننوتلو سره سم ځینې اتاقونه سوځولي چې له امله یو شمېر کسان سوځېدلي دي.
بای خاطر شناسایی اشتا بسیار دشوار است.
جسدونه کاملا سوزیدلی او په همدې دلیل پیژندنه ډیره مشکله ده. هوکړه شوی چې موږ په دې برخه کې په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو مرسته وغواړو څو دغه جسدونه د پیژندنې لپاره هغو لابراتوارونو ته انتقال شي چې لوړ ظرفیت لري. حداقل درې جسدونه داسې شته چې هیڅ نه دي پیژندل شوي.
د یکشنبې په شپه د انټرکانټینینټال پر هوټل له خونړۍ حملې وروسته چې د طالبانو د 15 غړو له لورې ترسره شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دغه حمله کې ځینو امریکایانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس د کانټینینټال پر هوټل برید کې یوازې د سوریا زابلۍ په نوم د افغاني ولس له امریکایي طبي وژل کېدل تاییدوي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په یاد برید کې 22 تنه وژل شوي چې 14 هغه بهرنیان دي. پر کانټینینټال هوټل حمله په داسې حال کې کېږي چې د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت له حملې درې اونۍ وړاندې یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی و. که څه هم د کابل د ګارنیزون قمندان افضل امان له دې وړاندې خصوصي امنیتي شرکت ته د دغه هوټل د امنیتي مسؤلیت د سپارلو په اړه بېخبري ښودلې وه، خو یو شمېر پوځي کارپوهان وایي څېړونکی پلاوی باید په دغه پیښه کې د کشفي او استخباراتي بنسټونو د ضعف پر ټکي کار وکړي. د پوځي چارو افغان کارپوه جاوید کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا زموږ د نظام او د کشفي او استخباراتي بنسټونو د ضعف ښکارندوی کوي. موږ باید دا مسله روښانه کړو چې د کابل امنیت ریاست، اوپراتیپی ریاست، د ملي امنیت ریاست، د تروریزم په وړاندې د مبارزې اداره، د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو اداره او یا په لسګونو نور کشفي ادارې چې میلیونونه ډالر معاش اخلي او امکانات لري، دوی ولې نشي کولای دغه شبکه وپیژني؟
خو د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست دوه کمیسیونونه د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه په جدي څېړنو بوخت دي. د نوموړي په خبره تر دې دمه څېړنې ښه نتیجه لري، خو د محرمیت له کبله یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د ښاغلي امان په خبره د څېړنو له پای ته رسېدو وروسته که هر شخص او یا بنسټ مسؤول او یا ملامت وګڼل شي، تر قانوني څار لاندې به ونیول شي. محمد حدیث فردیس، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټرکانټینینټل هوټل په حمله کې ځینو امریکایي اتباعو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د کابل پر انټرکانټینینټل د حملې په تړاو د ټاکل سوي هیئت کارونه نمایشي ګڼي. د دغه کمیسیون غړي حاجي صالح محمد صالح پر افغان حکومت غږ وکړ چې د هیئتونو پر ځای دې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ د دغه هیئت د ګمرنې په اړه د هغه نظر غوښتی.
وګوره، کله چې حکومت پخپلو کارونو کې غفلت کړی وي، د دغه ارګان نه آیات وټاکل شي، آیا باید څونه توقع موږ د دغسې آیات نه لرلی شو؟ زما په نظر باندې څونه عواجز چې د افغانستان په داخلو کې په لویو ښارونو کې شوي دي، دغه شان ته کمیسیونونه آیاتانو ته ټاکل شوي دي، نتایج یې اخره کې بیا هیڅ د ولس سره شریک شوی هم نه دی او کوم دستاور هم نه لري چې دغسې عواجز د بررسی نه وروسته هغه خالیګاوي چې هغه وخت کې په ګوته شي هغې دپاره تدابیر ونیول شي، نو متاسفانه دا کار نه دی شوی تر اوسه پورې.
نو د دغسې پلاوو د ټاکلو نه هدف څه دی؟
د افغانستان د ولسونو سترو کې خاورې ورشیندل دي او صرف خپل مسؤلیت نه تېښته ده او صرف په دغې باندې یو دی هغه قناعت کوي چې ولا کمیسیون ولاړ شي، بررسی به وکړي او بیا به د هغې نه وروسته چار چا غفلت کړی هغې ته به سزا او څارنوالۍ ته معرفي شي. دا هسې یو هوایي خبرې دي او صرف مسؤلیت نه تېښته ده. غواړي چې هم دنیاوالو ته او هم د افغانستان ولس ته چې حکومت مسؤلیت لري د هغې په سترو کې خاص خپل ځان همدغې منې خپل وخت تېر کړي او ضایع کړي، لکه څنګه چې تېرو حوادثو کې شوې
د کابل پر انټر کانټینټال بریډ وروسته نن جلال آباد خار هم د یوې ډلیزې حملې شاهد دی. ستاسو په اند د وسلوالو مخالفینو حملې ولې په دې وروستیو کې په لویو ښارونو کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې؟
زما په نظر خو دمی کې اکثره لویو ښارونو کې دغه سي حملې د لاسانې څخه د دې خاطر چې مطبوعات ګرم وساتي خپل قوت وساتي نو هغه به اکثره په جمی کې لویو ښارونو کې دغه سي حملې د لاسانې تر څو پورې چې د خلکو توجه دې طرف ته خپل طرف ته راوړی.
که چیرې د داسې پیښو مخنیوی نه کېږي په راتلونکي کې به څومره ناوړې پایلې ولري؟
خو 50 کاله 60 کاله په دې ملک کې جنگ روان دی، نه پیلوټ لرو نه کوم داسې مسلکي خلک لرو، هغه د خارج نه چې څوک د دغه تیرو پیلوټانو د دې کارمندانو هغه هم پکې مړه شو، تاسو وکتل چې هغه خپل خارجي اتباع افغانستان نه وغوښتي، نه به څوک بېرته مزار ته سفر وکړي، کندهار ته داخلي پروازونه اوسه مخه بیرونی دنیا طرف ته هغه اقتصادي یو لویه ضربه مو خوړه. افغانستان د ورځ په ورځ نظام د ولس د لوی بېاعتمادۍ سره مخامخ کېږي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی حاجی صالح محمد صالح و چې په کابل کې د وروستۍ حملې په تړاو د هیات ټاکل کېدل نمایشي کار وباله.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
امریکا له 2 کلونو وروسته افغانستان ته د ایلاس سی ورتوک تندر بورد او یو شمیر نوري الوتکې لیږدولې دي. تندر بولت الوتکې چې بیا 19 میلیونه ډالر ده د مزکنی ځواک شملاتړ کولای سي. نور لیس مت ساروان اوري.
په سوریا او عراق کې د داعش له ماتې وروسته د امریکا پوځ په افغانستان کې جګړې ته زور ورکوي. د فاکس نیوز د راپور له مخې د امریکا هوایي ځواک له 3 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ایلاس تندر بولت جیټ الوتکې افغانستان ته لیږلې چې د افغان او امریکایي پوځیانو ملاتړ وکړي. فاکس نیوز وایي چې امریکا د پخوا په شان په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي، ځکه چې دا ډله په دغو هیوادونو کې تر ډېره حده ځپل شوې ده. همداراز MQ-9 ریپیر درونز یا بی پیلوټ الوتکی او HH-8G هلیکوپترونه د کندهار هوایی ډګر تاسو د فاکس نیوز پر اساس ل HH-8G هلیکوپترو څخه به د امریکا خاص هوایی ځواک د کشف او ژغورنې په عملیاتو کې کار اخلي. فاکس نیوز وایي امریکایي الوتکو په 2010 میلادي کال چې ترامپ واک ته ورسید تر 2012 هم زیات بمونه غورځولي دي. حال دا چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې نږدې 1 لک امریکایي پوځیان میشتول. د امریکا د هوایي ځواک د مرکزي قومندانې مشر ډګر جنرال جیفری هاریګن فاکس نیوز ته ویلي په داسې حال کې چې امریکایي سلاکاران د افغان متحدانو د ملاتړ لپاره اوس د جبهې لومړیو کرښو ته نږدې دي او اضافي هوایي ملاتړ زیات شوی څو افغان ځواکونه په لا اعتماد په جګړه کې برلاسي شي. ایلاس ورتوک الوتکې د 10 میلی متری ماشینګنو په خاطر مشهورې دي چې په هر دقیقه کې 3900 مرمۍ ویشتلی شي، خو ایلاس الوتکې بیا د جګړې پر میدان په ټیټه ارتفاع الوت کوي او په شاوخوا کې زغره نصب ته چې ساتنه کوي. په همدې حال کې امریکا د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا ته دوام ورکوي او د سه شنبې په ورځ 4 نور بلک هاوک هلیکوپترونه دغه ځواک ته ورغلل. تر دې په خو هم د امریکا پوځ افغان هوایي ځواک ته 4 بلک هاوک هلیکوپترونه ورکړي وو. ټاکل شوې ده چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 1950 بلک هاوک هلیکوپترونه ورکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د افغانستان د هوایي ځواک قومندان جنرال محمد شعیب د امریکا د دې مرستې هرکلی وکړ.
جمهوری ریاست وی په سیمه نړۍ کې د صوبا د ټینګښت لپاره پر هغو هیوادونو فشار لازمی دی چې د تروریزم ملاتړ کوي. حدیث پر دې سو نور تفصیل.
پر پاکستان د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو د فشارونو په دوام جمهوری ریاست وایي د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشارونه حتمی دي چې له تروریستانو ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه فشارونه باید راوړل شي، ځکه چې د سیمې او نړۍ امنیت له ګواښ سره مخ دی او دا مسله ټولو ته معلومه ده چې تر هغه چیرته پټن ځایونه لري او روزل کیږي.
جمهور ریاست روس له هغه د سرګندونی کوي چې تازه سپینې مانی له پاکستان غوښتي چې په خپل خاوره کې طالب مشران ونیسي. د سپینې مانی وایند په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل خنړی بری دروسته وی خبري ناسې ته ویل چې د پاکستان حکومت باید د هغو طالب مشرانو په اړه لاس پکار شي چې په پاکستان کې ډیر دي. پر انټر کانټینټل هوټل برید کې د نورو بهرنیانو په ګډون ځینو امریکایانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یاد برید کې یو شمېر امریکایانو ته اوښتی مرګ ژوبله تاییدوي، خو د شمېر او نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. د روان میلادي کال له پیل راوروسته د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت خړې پړې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د واشنګټن د روسي غوښتنې په باب د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په یو مرکه کې ویلي چې پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو له کبله ملامت نه شي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کاربوهان به ویل پاکستان د واشنگټن روسي غوښتنې ته په کتو داسې بریښي چې امریکایان پر اسلام آباد د فشار راوړلو په برخه کې جدي دي. له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل،
زه فکر کوم چې اوسني فشارونه د پاکستان د امریکا او دغه د کابل د برید نه وروسته د امریکا د سپینې ماڼۍ د ویان سرګندونې ده، په دې معنی چې اوس پاکستان په نهایي حد کې د امریکا له لوري د فشار لاندې ده او دغه برید کولی شي پر پاکستان هم فشار زیات کړي د امریکا له لوري. زما باور دا ده چې اوس امریکا غواړي په هر ممکنه لاره باندې پاکستان باندې فشار ورکړي.
د ښاغلي سادات په خبره پر پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو وروستي او فشارونو افغانان په سیمه او په ځانګړي توګه په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات ټینګښت ډیر هیله من کړی دي، خو دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید ورته فشارونه دوام ومومي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ ادعا رد کړې چې ویلي وه په سوریه کې د هرې کیمیاوي حملې ملامتي د مسکو پر غاړه ده. نور تفصیل له نوریا سنوري نه اوري.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه ادعا په کلکه رد کړه چې ویلي دي په سوریه کې د هر ډول کیمیاوي وسلو د استعمال ملامتي د موسکو په غاړه ده. نبینزا چې د سېشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته څرګندونې کولې وویل چې متحده ایالاتو په بیړه د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلو پر استعمال تورن کړه او اوس دوی هڅه کوي چې روسیه هم په دې مسله کې ښکېل کړي. ریکس ټیلرسن د روسیې په اړه وروستۍ څرګندونې پرون ماښام په پاریس کې د امریکا او فرانسې په شمول د څلیرویشتو هیوادونو لخوا د هغه نوي سازمان د پرانیستې په مراسمو کې وکړې چې د هغو کسانو د تثبیت او سزا ورکولو په هدف جوړ شوی چې کیمیاوي وسلې کاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل روسیې له سوریې څخه د کیمیاوي وسلو د لیږدولو لپاره د 2014 کال له تړون څخه چې له متحدو ایالتونو سره یې کړې سرغړونه کړې ده. هغه همداراز وویل چې موسکو د سوریې له حکومت سره د کیمیاوي وسلو له تړون څخه چې د دغو وسلو پر کارولو بندیز لګوي په سرغړونه کې هم مرسته کوي. ټیلرسن وویل روسیه باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغو پرېکړې لیکونو له ویټو کولو ډډه وکړي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال عاملان عدالت ته راکاږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په وینا په دې اړه چې روسیه خپل متحده سوریه ژغوري شک نه لري او روسیه په دې اړه د تضمینونکي په توګه د 2014 میلادي کال له تړون څخه سرغړونه کړې ده. فعالانو او د ژغورنې ډلو ویلي چې د سوریې حکومت ګمان کیږي د جنوري په 2 دمشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې له مسموم کیدونکي ګاز څخه کار اخیستی چې لږ تر لږه 40 ملکیانې اغیزمن کړي وو. د سوریې حکومت له دې انکار کوي چې کیمیاوي وسلې کاروي، خو مسکو وایي په تېرو وختونو کې سخت دریځو کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. لویدیځ هیوادونه وایي روسیې د کیمیاوي حملو په خاطر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د نه سزا ورکولو لپاره له خپل نفوذ څخه کار اخیستی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد ولی تاسو د پرواله د کوه دولت سره خبرې کوم. ما ویل چې دا دولت چې دا فوران کمیلیان دی کوپولیستي کو هر شی دی او کاربکان دی کا هر شی دی چې په دا سړکانو کو سو باندې شي چې خلک ته مزاحمت کوي. د دې لپاره چې نو دولت خپل د دې په ملره نو کې شامنی اچراول زکه چې خلک د جيبو غل دی او ګرځره ځاګه نه شي چې ولست وري حکومت هم داسې نه کوي چې د ولس زور د فارکشن ولیدې. موږ غواړو چې خپل په وطن کې آبادي راولو او زموږ ولس پر قرار شي. وسلام به احترام.
سلامونه او نیکی هیلې. څنګه چې د هیواد په ټولو سیمو کې ستونزې شته او په هر برخه کې زیات مشکلات وجود لري. ولې بیا په تېره د زابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې زیات مشکلات دي. له دې ولسوالیو له جملې چې افغان ولسوالۍ ده چې سړکونه انتهایي زیات خراب دي او د حکومت له خوا څخه د مرکزي او ولایتي ادارې له خوا څخه بالکل توجه نه ده ورته شوې ده. او بیا خاص کر د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ د اندړو علاقه چې کومه ده په هغو کې زیات مشکلات وجود لري. سړکونه کند کفر فراسه دي او خلک په دراسوتو زور باندې د سړکونو رغوي ولې هغوی ته زور نه رسېږي. نو لهذا تاسو د ازادي راډیو له ادارې مې دا غوښتنه ده چې لازمه پیغام په خپرونه کې نشر نور موخنه نیسم. نیګبان
بارے السلام علیکم و رحمۃ اللہ. زه د ننګرهار ولایت د بټکوټ او سالې د چاردی د کلن خبرې کوم. رو دلته د سرکار د خوانه د وی راځي کې لکون ته هسپتال ته او ډاکټران د دواوې نه راخلي شخصي په دوخانو کې خرڅي. د دولت څخه دا هیله کوم چې دا ستونزه حل کړي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د ننګرهار د والی ویاند وای د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن په موسسه کې تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي چې د ملکي وګړو په ګډون شل تنه په دې پیښه کې ټپیان شوي دي او د یو ملکي وګړی او یو سرتیری وژل شوي دي. د ایش وسلوالو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د فراه ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو د ګڼو اوسیدونکو نننۍ مظاهره پای ته ورسېده. دغو مظاهره کوونکو پر حکومت اعتراض کوي چې د دوی د سر او مال خوندیتوب ته پام نه کوي. نن په جوزجان کې له لسګونو بې ځایه سوي او جنګ ځپلو کورنیو سره مالی او د خوراکي موادو مرستې وسوې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبانز د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې په کلکه رد کړې چې وایي مسکو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د هر ډول کارولو مسؤلیت لري. ریکس ټیلرسن تېره ورځ دا خبره کړې ده. تمد د روسیې د حکومت عمده سیاسي مخالف الکسی ناوالنی نن د بشري حقوقو د اروپای محکمې په استماعي غونډه کې خبرې وکړې. نوموړي پرون پر انستګرام لیکلی چې د فرانسې په ستراسبورګ کې د غي جلسې ته چمتووالی نیسي او د خپلو خبرو په اړه د خپلو حقوقي وکیلانو سره بحث او مشوره کوي. او د قزاقستان حکومت وایي یوې هالنډي محکمې د قزاقستان د 2.8 میلیارد ډالر په ارزښت د شتمنۍ کنګل لري کړ.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له مرزي احمد زیناورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د نولس کلنو ځوانانو د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان سبا له کوربا نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د کوارټر فائنل د لوبه د افغانستان په وخت د شپې 2 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د نولس کلنو لوبډله دغه مهمې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ښه مورال لري. افغانستان له دې وړاندې د نړیوال جام په لومړي پړاو سیالۍ کې پاکستان او بیا سریلانکا ته ماتې ورکړې او په دې ډول کوارټر فائنل ته ورسېد. په مرکزی او جنوب ختیځون کې د سیالۍ د ترتیب او بیلابیل ورزشي کلبونو ته د جواز اخیستلو په هدف نن روزنیز پروګرام پیل شو. د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې د فیفا د نویو قوانینو او مقرراتو په اړه او دا چې ورزشي کلبونه څنګه کولای شي نړیوالو او وسیلو لوبو ته لار پیدا کړي روزنه ورکول کیږي. یادونه ور ده چې نږدې ورځو کې به دغه روزنیز پروګرام په شمال او شمال ختیځون کې هم پیل شي. د هسپانیا د کوپا دل ری فوټبال سیالۍ په لړ کې نن شپه ریال مدرید له لیګانې سره لوبه کوي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت شپې 1 بجه د ریال مدرید په کوربتوب ترسره کیږي. له دې څخه وړاندې ریال مدرید 1-0 پر وړاندې لیګانې سماتې ورکړې ده. او د انګلستان د فوټبال لیګ کپ سیالۍ په دوام کې چلسی له ارسنال سره د افغانستان پر وخت نن شپه 12 بجې او 1:30 لوبه کوي.
اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه په یو راپور پسې په اصل کې چې افغان چارواکي د کابل پر انټرکانټیننټل هوټل د حملې ملامتي پر حقاني شبکې اچوي. پاکستاني چارواکي وایي په کورم ایجنسی کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د دې شبکې ځینې غړي وژل شوی دي. نور تفصيل د نور یاس نوري پر راپور کې.
د حقانی شبکې دغه دوه سخت دریزی نن د افغانستان پولې ته نږدې د کرمې ایجنسۍ د مموزیو په کلي کې وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کرمې ایجنسۍ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د امریکا یوې بې پیلوټه الوتکې نن سهار وختي په سیمه کې پر یوه کوچني کور یو توغندی وویشت چې د حقانی شبکې یو قمندان پکې ووژل شو. خو دو پاکستاني استخباراتي چارواکو بیا ویلي چې ډران الوتکې دوه توغندي ویشتي چې دوه وسلوال پکې وژل شوي دي. د حقانی شبکې وژل شوي وسلوال د احسان الله او ناصر محمد په نمونو یاد شوی. ویل شوی چې احسان الله چې په خوري هم مشهور د حقانی شبکې یو قمندانو. د راپور له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه چې دغه برید امریکایي بې پیلوټې الوتکې کړی له څرګندونو ډډه کړې ده. د کرمې ایجنسۍ سیمه ییز چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر هغه کور چې ډران الوتکې توغندی شتی و پر سر یې 15 دقیقې دغه الوتکه ولاړه وه. دا په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې دوهم برید دی. له دې وړاندې د جنوري په 18 نیټه په کرمې ایجنسۍ کې په ورته برید کې یو مشکوک وسلوال ټپي شوی و. د راپورونو له مخې وروسته له دې چې د پاکستان پوز په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې چې د حقانی شبکې مرکز ګڼل کېده پوځي عملیات پیل کړل. دا شبکه کرمې ایجنسۍ ته ولېږدول شوه. د حقانی شبکې دغه وسلوال وروسته له هغې د امریکا په حمله کې وژل کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل د تېرې یکشنبې د برید ملامتي پر همدغې شبکې اچولې ده. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی د 14 بهرنیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. حقانی شبکه چې سراج الدین حقانی یې مشر دی امریکایي چارواکي هغه د پاکستان د استخباراتو د ادارې آیسای یوه څانګه بولي او هغه په افغانستان کې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو هم تورنوي. د اسلام آباد او واشنگتن په کلکیچن اړیکو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ حقانی شبکه د دغه کلکیچ یو مهم عنصر دی. واشنگتن پر اسلام آباد د دغو ډلو له ملاتړ څخه د لاس اخیستو لپاره د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې روانه میاشت له پاکستان سره د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په اندازه مرستې وځنډولې. واشنگتن د اسلام آباد په وړاندې د سخت دریځ په ترڅ کې دغه راز داسې نښې هم ښودلې چې که پاکستان په خپله خاوره کې د هغو ترهګرو ډلو امن ځایونه له منځه یونیسي او د هغوی له ملاتړه لاس وانخلي چې پر افغانستان حملې کوي، ښایي د دې هېواد د خاورې دننه د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو د زیاتولو په ګډون نورو اقداماتو ته مخه کړي. خو پاکستان د امریکا د بې پیلوټه الوتکو بریدونه پر خپل ملي حاکمیت تېری بولي او هم له ترهګرو ډلو د ملاتړ په اړه د واشنگتن ادعاوې ردوي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله وایاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 3.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون د هدف او فعالیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مل محمود افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مشر عبد الواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلس
مننس.
سیرات صاحب، ک په دې اړه ورته معلومات ورکړي چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون درمسته کې دوه هدف سدي او څه فعالیت کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هڅه د مقنه تاسو ته تاسو محترم ادارې ته ټول هغه درنو اوریدونکو ته چې زمونږه غاک ستاسو د رادیو څخه د چاپو څخه اوري سلام او نیکی هیله وړاندې کوم. په مختصر ډول چون د وخت کمښت دی، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رامنځته کېدل د دې ضرورت او څه فعالیتونه به کوي او څه اهداف به یې وي ولې رامنځته سو؟ مختصرا د 1403 قطعنامه په اساس چې په 1 دسمبر 1993 کال کې د ملل ملت طرفه د تصویب سواله چې هر هغه ملک چې داخلي جګړه وي، جنگ وي او یا بهرني ځواکونو پر ملک باندې یرغل کړی وي، د دیموکراسۍ خواته، د صلح خواته بیرته برگشت، باید یو ځانګړې اداره چې هغه دغه ملک د ضرورت په اساس باندې به هلته ایجادیږي او جوړیږي به او د دولت په کړنو باندې به نظارت کوي، یعنی یو بېطرفه مستقله د دولت په چوکاټ کې د دولت په نیازمندۍ باندې به جوړیږي، که هغه د وزارت په اساس باندې، که هغه یو د مستقل کمیسون په اساس باندې یا په ریاست باندې هغه دغه ملک د ضرورت په اساس به جوړي. نو بنان د دغه قطعنامه په رڼا کې چې کله د موقت اداره راځي، بیا انتقالي دوره راځي، او قانون اساسي زمونږ چې ملي یو وثیقه ده دا جوړیږي، په دې کې اته پنځوسمه ماده کې د دې تذکر وسو چې په افغانستان کې به یو بېطرفه مستقل ارګان چې هغه به د بشري حقونو په رعایت باندې به څار کوي دا اداره به رامنځته کیږي. ولې د دولت په چوکاټ کې؟ څنګه به دولت په چوکاټ کې چې دولت به ورته معاش، دولت به ورته ځای زمینه مساعدي، دولت به د پنځو کلونو له خاطره د دوی کمشنران بټاکي، نور بیا فعالیتونه یې بیا هغه مستقل بوي، لکه استخدام، انفکاک وغیره. هغه ته به نه ځو. دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملل متحد اعلامیې په رڼا کې او د افغانستان د اساسي قانون د اتم پنځوسمې ملي وثیقه دغه په پشتوانه ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رامنځته سو. د ده پنځه هدف دي چې په دې هدف کې به کار کوي. اول هدف یې دا دی چې په ملک کې د بشري حقونو باندې څار. دویم هدف د بشري حقونه تعمیمول، عمومیت ورکول، چې هغه په اساسي قانون کې، په مدني قانون کې، او په مجازي موضوع کې قانون د جزا او قانون د اجرات جزایی د دې په چوکاټ کې او د نورو قوانینو معاهداتو، لکه چې د افغانستان دولت بین المللي معاهدات لري، د هغه تعمیم او دغه په حمایت کې به خلکو ته بشري حقونه ورپیژني. دریم د خلکو لاسرسی او څرنګوالی د خپل حقوقو ته او خپل آزادی ته، څنګه خلق خپل حقونو او خپل ازادي ته ورسي. څلورمه برخه بررسی او تحقیق د بشری د سرغړونو په حق لباندې، چیرته چې بشری سرغړونی کیږي باید د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون هغه وڅېړي، هغه بررسی کړي. پنځم په د بشری حقونو خپلواک کمیسون به د بشری د حقونو په بهبود او د دې په انکشاف کې به خپل مثبت رول به ادا کړي. دا پنځه هدف دي. او فعالیت په یوستمه ماده د قانون د افغانستان د بشري د حقونو خپلواک کمیسون په یوستمه ماده کې په پنځه دیرش فقرو کې واضح سوی چې په دغه رابطه به دوی خپل کړنې سرته رسوي. نو بناً چون په افغانستان کې یو بهرنی گزار او په ملک داخلي جګړه روانه وله او دنیا دې ته متوجه سو چې افغانستان د دې ور لمبونه د سوکاله او د آرام ژوند خواته د دې ملت تر څنګ سره ودرېږي، نو په دې اساس باندې او د ملل متحد د 134 مادې په اساس باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رامنځته سو. پنځه اهدافو په یوویشتمه ماده کې چې مکمل د دوی هغه فعالیتونه درج دي، دغه په رڼا کې د خپل فعالیتونه مخته بیږي.
ډېره مننه سیرا صاحب. هغه کسان چې زور زیاتی ورسره سوی یا یې حقوق تر پښو لاندې سوي، دوی څنګه کولی سي ستاسو له طریقه څخه خپل ستونزه حل کړي او څنګه کولی سي خپل غږ تر تاسو پورې ورسوي؟
ډېر ښه سوال. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په همدې هدف او په همدې مخه ایجاد سوی دی. هر هغه وګړی، هر هغه کس چې د ده حقوق د پښو لاندې کیږي او خپل حق ته څنګه لاسرسی پیدا کړي، چیرته مراجعه وکړي او چاته خپل غږ اوچت کړي، همدغه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دی چې داسې مظلومانو تر څنګ درېدلی درېږي به او دا دنده مکلفیت دی. دغه دوستان چې د دوی حقونه د پښو لاندې سوي دي، دوی به د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په ولایاتو کې او په مرکز کې کوای سي مستقیما دفتر ته مراجعه وکړي یا د ټلیفون له لارې خپل ستونزې واوري، او یا هم مونږ د رسنیو له طریقې چې د چا حقونه د پښو لاندې سوي دي د غلط طریقه مونږ ثبت لرو، فورمه لرو ورته، او یا هم مونږ خپله چې کوم ځای ته تللي یو د بشري د حقونو په رابطه مو عام پوهاوی آگاهی خلکو ورکړی ده، خلکو مونږ سره ستونزې او د بشري حقونو د سرغړونو په هکله مونږ سره دا موضوع شریکه کړی ده، مونږ یاداشت نیولی دی او هغه کسم پیدا کړی د هغه تر څنګ مونږ درېدلی. زمونږ کړنې په دغه اساس چې خلک خپله به مراجعه کوي یا به ټلیفون کوي او یا د بشري حقونو د ویب سایټ له لارې کېدای سي خپل شکایتونه موږ سره شریکي یا د رسنیو او یا مونږه خپله په ساحه کې پیدا کړي دي دغه لارې دي چې مونږ به انشاءالله د دې خلکو تر څنګ درېدلي یو درېږو او پاینده کې به مونږ سره یو.
ډېره مننه قدر منو اوریدونکو. اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
آزادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب ک په لندول اوریدونکو ته معلومات ورکړي تر دا مهاله د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څومره فعالیت کړی دی؟
زمونږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسون گزارش چې په هر کال کې گزارشونه نشرایي سایټو کې هغه اوریدون کو تا لیدون کو تا لستون کو تا هغه د ویب سایټ له طریقه په نشر باندې رسی. تر اوسه پورې تقریبا د لکونو خلکو عامه پوهاوی ورته سوی دی او یو یې په قانون پوه کړی دی. هغه د کم دویم فصل د قانون اساسي کې چې اتباعو ته حقوق ور معرفي کړي ورکړي دی هغه حقوقو پوهاوی ورکړی د بین المللي قوانینو په رڼا کې خپل موضوعه قوانین زمونږ چې په کوم ملک مدون سوی دی د هغه هم پوهاوی کړل سوی دی. نظارتونه سوي دي. په دې نظارتو کې تقریبا زمونږ ګزارشونه په سابق کې هم نشر سوي دي. 50 شخصي زندانونه تړل سوي دي او په زرګونو خلک د بنخونو نه خوشی سوي دي چې په غیر قانوني توګه د زورواکو چارواکو له طرفه به موجبه هغه نیول سوي ول بندیان سوي دي غوی ازادي سلب سوي هغه خوشی سوي دي او د بشري حقونو په اکل باندې مختلف موضوعات په نشر رسیدلی دي مجله لري. یعنی زمونږ کارونه تر اوسه پورې چې کم ایجاد سوی تر اوسه پورې عام خلکو ته پوهاوی ډیر سوی دی. خلک په دې مطمئنه سوی دي چې هر چا اندکه حتی زدا په ډیر واضح او صدقه صادقانه ډول باندې وای سم چې اول دولت مراجعه نه کی راځي مونږ ته راځي چې ما سره دغه څه ظلم سوی دی. پس د رهنمایی نه بیا مونږ غته چې اول قدم کې دولت دویم قدم کې مونږ یو ته لاړ سه د خپل عرض و داد دولت سره سب که ولی مونږ ستا تر شا یو. بیا چې کله اړوند ادارو ته مونږ ځو په دې حق له باندې بیا هغه خلک واقعا اغه خپل بشري حقونه چې کوم دي په خولاندې سي خپل حقونه ته رسیږي. نو داز مونږ کلینی دي چې مکمل ام په گزارشو کې ام په مجلو کې ام دغه سیستاس د رسنوی له طریقه هم د خلکو غوګونو ته زمونږ فعالیتونه از مونږ کلینی او زمونږ مؤثریت په جامعه کې وختن فوختن د افغانستان وګړو ته رسیدلی.
ډیر مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. موږ هر ورځ لیکو لیکلولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواد بولو. سموک د ټولنې ټولي علمی او رسمي چارې د لیک پوری مستقیمه اړیکه لري او کچيري لیک ونه وسینو خای انساني ژوند لګنو ستونزو او کړهونو سره مخ شي. د لیک تاریخ تر کومه رسی، ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا به په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې جواب شي.
گران اردن کو دلیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسې په لاس کې قرار لري. دلیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ او له دې وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې د تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي او له همدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شي وه، دوی اشاروي افهام و تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې دپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنا؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نښو باندې بدل شو چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو چې بیا بالاخره د میخي خط دغه مسر هغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال را بدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، چپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسي ښایي ژبه د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی او هغه د افهام و تفهیم توکی دی او غیر د افهام و تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا دا خبری کی آغا بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې آغا پاتې کیږي، په آثار پاتې کیږي او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایي.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاطه شګوفه الکوزیچ د لیک په برخه کې زده کړې کوي. وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
وره کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي. مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وایي، دوم سیمستر کې نسخ خط وایي چې په خپل قران شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قران شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی او دا واضح دی. سترګو د دې د پاره شې چې مثلا غټ لیکل سی دی او واضح دی سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلي هغه امکان نه ست چې هغه خط وي او نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهي راتک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط را لې پر د اډوک باندې چې خط لیکل سوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوک باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اس لرم یا دونه حیوانات را سره دي. د الته محاسبه کول بیا د مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل سوی او بعد هغه اډوک اولین خط پر ډبره باندې لیکل سوی. د اسلام دغه سکو ګورو اصلا د وحی چرالو د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزښم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای وس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مش تر ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي ترنن ورځ پورې پزرونه کې ژوندۍ. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته به ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. غلې الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلدلی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سر وخت کاله کیږي چې په خط کې اخته یم، خطات سلای یم، خط او خطاطی چې مونږ د فرهنګ یو سیره ده. مونږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقال وو. په همدې لحاظ خط زمونږ په فرهنګ کې یو اساسي رول لري. خط خود څو رقم دی؟ تقریبا شپږ نوع خط معمول وو، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا بلا خط اختراع کل چه نستعلیق نومیده. زمون پا طوله نکه اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندې خط ولیکو چې قران کریم د نسخ په خط کې لیکل شوی دی چې د لوستلو په وخت کې آسانه طریقه ده. په همدې لحاظ خط نسخه کې د قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چې پښتو ژبې د لیک دود سبکونه له عربي ژبې څخه راغلي دي. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټک لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکونو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسه لیکه، مثلا نسخه لیکه او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر څه مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیک مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر کلی لیکونه لیکي، یعنی لیکنه داسې لکه تبوای چې ماشینی لیکل سي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنه ډیر ګډوډ لکه ډاکټرانو خدا هم د دماغ هغه برخه پوری اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي، او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرج.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط به دونه بند ده، خو بیا هم کله چې زما سلوم دا غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی، ما به مخففات شروع کړی، خو ما خط همیشه دوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله د نور ډاکټرانو نسخې راوړي، زه چې ګورم ایس په اکثرو درملو زه نه پیږم، مثلا دی چې زه درمل سره آشنا یم، مسلکی کسم یم، خو زه په درملو نه پیږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې وپوهېږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پوهېږم. ښایسته لیک هغه ده چې ټول حروف ټیکي نقاط چې دي هغه پکې مراعات شي او د لستلو وړي. بیا لیکنې هم ځان ته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسې چې شکست لیکونه وي، ځینې داسې چې چاپي لیکنې لکه د ټایپ غوندې چې ټایپېږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پات رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.